لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره په ګډه ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د کندز ښار د روان امنیتي حالت، د کابل په دارالامان سیمه کې د ډله ییزې حملې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ناجیه ساپی چمتو کړي.
پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کې دوه پای ته ورسېده. امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو څخه نیول شوې وې تیره شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. او امریکا او ناټو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلي. د خبرونو تفصیل. امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د سلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیت قومندانې ویان عبدالله کریمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې و افغان سرتیری هم ټپیان شوې دي.
څار ماجم کوشته شوه او اف نیرو امنیتی هم زخمی
است. څلور حمله کوونکی وژل سوی او افغان امنیتی سرتیری هم ټپیاندی. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو او ساحه امن ده. لار اخلاصي دی هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
دغه پیخه تیر شپه شاوخوا په تو بجو د کابل ښار د وومي امنیتی حوزې اړوند دارالامان پر سرک د روسي سفارت ته څیرمه رامنځته شوې وه. له بلې خوا وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه نیول شوې وې تیر شپه بیرته وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان سید سرور حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمو کې د دوی عملیات روان دي. ښاغلی حسینی زیاته کړه چې دغه سیمو د بیرته نیولو په هدف تازه دمې ځواکونه هم رسیدلي دي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناټو په کندوز ښار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمباری په اړه څېړنې کوي. نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د اونۍ په پیل کې د دې پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بان ویان پرون ویل چې دوی به هم د روانو څېړنو له پای ته رسیدو وروسته په دې اړه خپل لوري تحقیقات پیل کړي. د سرمنشي ویان پرون ویل هغه څه چې ملګري ملتونه یې غواړي با اعتبار او شفاف تحقیقات دي. د افغانستان لپاره د روسي ولسمشر زمیر د ولسمشر زنګړی استازي زمیر کابلوف ویلي چې د تاجکستان حکومت له افغانستان سره پر خپل ګډه پوله امنیتی تدابیر تر ټولو لوړ حد ته رسولې دي. کابلوف پرون د روسیې خبری اژانس انټرفاکس ته ویل چې په کندوز کې د عملیاتو د پایل لامل یو شمېر وسلوال طالبان او نور سخت دریزې د شمال لوري ته تښتیدلې دي. زمیر کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به د تاجکستان د امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره پوځي وسایل ورکړي او خپل پوځي کاستبه زیات پوزیان واستوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوې دي. د دې ولایت امنیت قومندان مل پوسل عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې د پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې 13 ورځې مزیګر وسلوالو طالبانو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند د جراله په سیمه کې په سره چ موټر ډزې وکړې. امریکا او ناتو د ترکیې هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو نوتل غندلې دي او دا کار غیر مسؤلانه او خطرناک بللای. د ناتو غړي او هیوادونو پرون په ډېره بیړنۍ غونډه وکړه او ویل چې د ترکیې په ګډون د ناتو د هر غړي هیواد پر هوایي حریم دا ډول تیروتنې دا ډول تیرې د غندنې وړ دی. د ناتو عمومي منشي یانس سټالټنبرګ پرون له برکسل څخه په یو پیغام کې د روسیې د اثر غړونه وغندله.
د روسیې اقدام د سیمې له امنیت او ثبات سره مرسته نه کوي. زه پر روسیې غږ کوم چې د ناټو هوایي قلمرو ته بشپړ درناوی وکړي او له دې ټلوالو سره د کړکېچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. زه له روسیې څخه غواړم چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزې کې خپلې هڅې د نړیوالې ټولنې له هڅو سره همغږي کړي.
د ترکیه حکومت پرون ویل چې روسیې جنگي الوتکو د شنبه په ورځ د دې هیواد پر هوایي حریم تیری کړی. ترکیه چارواکو ویل چې د یک شنبه په ورځ هم یوه بله ناپیژندل شوې الوتکه د دوی په هوایي حریم کې لیدل شوې وه، خو د دوی سرګرو الوتکو د ترکیې له فضا وتلو ته مجبوره کړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی یوه الوتکه د هوا د خرابۍ له امله د لنډې مودې لپاره د ترکیې فضا ته ننوتې وه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت خلاص شي. کلینټن پرون د انتخاباتي کمپاین پر مهال په وینا کې ویل فکر نه کوي چې امریکا ته خیي چې تر افغانستان تیر شي. هیلری کلینټن ویل
زنه پوهیږم چې د 2018 میلادي کال په جنوري کې بل څرنګ حالت سره مخامخ یو، خو افغانستان داسې هیواد دی چې خپل هڅه یې کړې ده او خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او سختریزو خلاص شي. زه فکر نه کوم چې موږ ته ښایي چې هسې ورباندې تیر شو، نو زه به د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې ونه سپموم.
هیلری کلینټن تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وه. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې د 2018 میلادي کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. لومړۍ چاودنه په بغداد کې د حسینیه په نوم سیمه کې شوې چې 12 تنه پکې وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې تر ټولو ستره چاودنه په دیالي ولایت کې د شیګانو په سیمه کې وشوه چې 30 تنه پکې ووژل شول او 50 تنه پکې ټپیان شول. او روسیه وایي چې جنگي الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش لږ تر لږه 10 مرکزونه وویشتل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په پرونیو حملو کې د سوریې په هومس ښار کې د داعش 3 سنگرونه ویجاړ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باورې چې وسلوالو طالبانو د کندز ښار پر ځینو سیمو چې دولتي ځواکونو په تیرو دوه درې ورځو کې نیولې وي بیرته ولکا ټینګه کړې ده. د سترې میاشتې ټولنې مشره وایي چې د کندوز د جګړو له مصیبت ځپلو سره مرستې باید د یو نظم له مخې وشي.
تاسو ونیشئ لکه بدخشان چې یو کورنۍ ته ډېر ورسېږي، یو کورنۍ ته هیڅ. ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې حسابدهي کولی شي.
په همدې حال کې د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د ام اس اف یا د بی سرحده ډاکټرانو د روغتون له بمبارۍ وروسته روغتیایي ډلې د افغانستان له شمال څخه د وتلو په حال کې دي. نور راپورونه هم لرو. په تند څانګې 19 پروګرام کې له هغه ځوان سره د زړه خواله کوو چې له زیاتو ستونزو وروسته اوس د افغانستان یوازینی اټومي فزیک پوه دی.
ای فامیل مسئولیت ټول ما تر اله غاړې سو سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالې کې بده کې دي ټول د تحصیل په دوره کې کړی دا
پروګرام د خزو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د کندوز چارواکي وایي چې په خار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان نن ازادۍ رادیو ته ویل یو شمیر هغه سیمې چې په تیرو څو ورځو کې له طالبانو څخه دولتي ځواکونو نیولې وي بیرته د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې راغلي دي. د کندوز د وضعیت په اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. آریان صاحب، وروستای امنیتي حالت په کندوز کې دغه شیبات څه ډول دی؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. تیر ورځ د کندوز امنیتي چارواکو سره په ول چې دوی د کندوز ښار ډیره برخه نیولې ده او همدا رنګه تصفیری عملیات جریان لري. خو نن د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سره روسي ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ د افغان ځواکونو د کندوز خاکنۍ سیمه د کوټه ګرد سیمه د ازادۍ واک هم څنګه د بالاحصار سیمه د امام صاحب بندر دغه سیمې چې نیولې وي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو په دغه سیمو باندې برید کړی او دغه سیمې بېرته نیولې دي. اوس مهال د کندوز چوک شاوخوا جګړه روانه ده.
آریان صاحب دا سیمې چې تاسو یادې کړې چې د بیرته د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوي دي دا دغه توازن د جګړې د چا په خوا کوي؟ یعنی یو ځل بیا دولتي ځواکونه تر محاصرې لاندې دي او که دولتي قواوې په خپلو موقعیتونو کې تر اوسه پورې لا هم په تعرضي حالت کې دي د وسلوالو طالبانو پر ضد؟
امنیت قمانداني دی ویان په وینا چې د دولتي ځواکونه د محاصرې په حال کې نه دي بلکې تر شا حاملې دي. همدارنګه دوی وایي چې هغه تازه ځواکونه چې ویل شوي چې کندوز ته به واستول شي دوی وایي چې تر اوسه پورې تازه ځواکونه هم کندوز ته نه دي رالېږل شوي. او بل دا چې وسلوال طالبان زیاتره په استوګن کورونو کې تېر شوي دي، له هغه ځای نه په افغان ځواکونو باندې بریدونه کوي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وویل چې تېره ورځ د دوی سیمې د دولت په کنټرول کې وې، اوس بیا بېرته دغه سیمې طالبانو نیولې دي او په سیمې کې ډېره درانه جګړه روانه ده. ځمکنۍ او هم هوایي بمباردونه او خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
پله ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان و چې د کندوز د امنیتی حالت په اړه وروستي جزئیات اورول. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې بیا هم د خبريال د ازادي رادیو خبريال لمونږ سره د او تاسو به لوروستي حالاتو خبر کړي. خو د کندوز په اړه یو بل موضوع هم د یادونې وړ ده چې دلته بشري حالات ویل کیږي چې د یو بحران خواته روان دی. د راپورونو له مخې په کندوز کې پر د امنیتي حالت پر خرابې سربیره خواړه د څښاکو اوبه او درمل نشته او وروسته لدې چې د امریکا د هوایی ځواک په بمباری کې د بسرحده ډاکټرانو پر روختون بمباری وشوه او هلته 22 کسان ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. روغتیایی کلینیکونه او مؤسسې له دې ښاره د وتلو په حال کې دي او خلک ویره لري چې دلته به یو بشري ناورین رامنځته شي. د کندوز ښار د خلکو سره د مرستو په باب او همدارس دلته د یو بشري ناورین د مخنیوي په اړه مې د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې له مشرې فاطمه ګیلانی سره مرکه کړې ده.
موږ په خپل کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زموږ دفتر هلته بند ده، اما موږ دغه مهاجرین چې په بدخشان تراتلی په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړی، په تخار په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کړی او په بغلان که آمادگی لرو، په بلخ که هم آمادگی لرو. موږ انتظار نباسو چې اول سروی خلاص شي بیا کمکونه شروع کو. هم ده یو خانه موږ هلته ګورو چې کوم خلک واقعا مجبورترین دي او توزیع هم په شا کې فورا شروع کوو، یعنی دواړه شا په شا ده.
ولی تاسو دا شیبه مستقیما په کندوز کې کار نشئ کولای، آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یئ؟
نه، زموږ دفتر هلته بند ده، زموږ دفتر معاصره ده، موږ نشو وتلی د خپل دفتر نه. بیا همدغه لپاره مجلس چې وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل کې تصمیم همدغه شو چې موږ انتظار ونه باسو هلته چې موږ امکانات لرو، چې بل خلک خپل امکانات نشي لیږلی، فعلا موږ زر هلته کار شروع کړو. همدغه لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که موږ خپل کار شروع کړو.
بله، ضمناً میرمن ګیلانی، د افغانستان په مختلفو سیمو کې لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د کندوز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي، د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یوې مجرانه مشري وکړي او کندوز خلکو ته یې ورسوي؟
من ټول کولای شو سرنیاش کولای شي د حوادثو کمیټه کولای شي البته په هم دغه څلور ولایتو کې د مشرانو کمیټه جوړ شوی هغه هم کولای شي دغه لپاره زما هیله هم دغه ده چې خلک کیاو لري کسل لري دغه چلرونه هغه ولیکي چې خلک هغه خلک چې هغه لیدل شوی دي او هغه مونږ پیګو چې فیلان فوق العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي اول هغه ته باید ورکړ شي تاسې ونیشي لکه چې په بدخشان چې هغه کالوش چې ټول خلک خپلت له او یو کورنۍ ته ډیر ورسېد یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسید همدغه لپاره ډیر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسیږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهی کولی شي اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي د هغوی هیڅ شی نه لري باید مونږ یو حساب د دې کومکونه هغوی ته وساتو د هغوی هر شی ته به ضرورت لري د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کېږي د آشپزخانه سامان هر شی باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو کار باید تقسیم شي چې شوی ده او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره سبا لپاره او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي.
بله میرمن ګیلانی تاسو یې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده
مونږ منطقه تقسیم کړي نه سره میاشت کولی شي نه دولت کولی شي نه ملل متحد کولی شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت نشي په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاړ شي همدغه رقم په بلبل ولایت کې او دا بل منطقه مثلا دبلیو اف پی ته ورکړ شوی ده بل منطقه مثلا وزارت زراعت ته ورکړ شوی ده همیشه هم داسې ده زموږ کار دلیلی چې زر کیږي دا ده چې موږ په منطقه کې رضاکاران لرو رضاکاران فورا خپل سروې شروع کوي هغوی چې سروې شروع کوي د زموږ د سرې میاشتې ضد حوادث دا مامورین ځي زر خپل توزیع شاپشاپ ورسره شروع کوي همدغه لپاره زموږ کار لګوندې زر کیږي اما دا چې زه ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ په یوازې کولای شو نه په افغانستان کې څوک کولای شي نه هیڅ چیرې اما مونږ یو بل سره په همدغه کمیټه کې کار کوو بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي زموږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولای شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي اوس هم هغوی ډېر حتی یو لوی غنیمت ده چې هلته خپل کار شروع کړی
د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې کندوز ته د بشري مرستو د رسولو پر څرنګوالي خبرې کولې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ د کندوز د مسلې په اړه نور راپورونه هم لرو
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د کندوز پر ملکی روغتون هوایي حمله په شدت غندلې لبلې خو د سره صلیب نړیواله ټولنه وایي چې روغتیاي ډلې د افغانستان له شماله د وتلو په حال کې دي چې وضعیت یې خطرناک کړي په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو یو وکیل ازادۍ راډیو ته ویل چې یو شمیر ملي سوداګرو د کندوز له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه کړې ځکه په ښار کې د خلکو حالت ډیر خراب دی فرشته جلالزی په دې اړه راپور برابر کړی
د تیر شنبه پورس په کندوز ښار کې پر یو روغتون په بمباری کې لښته لږه دوه وشتنه ووژل شول چې د بیسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې کارکونکو هم پکې شامل وو د بیسرحده ډاکټرانو نړیوالې ټولنې لا نیویارک ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د فعالیت د بندولو پریکړه د خپلو کارکونکو د امنیت لپاره کړې خو د نورو جزئیاتو لور کولو اجازه وکړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې ویاندې روینا شمداسانی پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي
We absolutely condemn the attack against the hospital in
Mush Pakundus ke proxtun bambari pakla ka gando Mush targandasavi chida Pakundus ki yawazanai roxtun aw padas sima ki shadida artia urtasta roxtiyai khidmat yakaw da roxtiyai khidmat la para por zangulo zaino dasi hamle jangi jinayat kanal ki dalasi د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون حمله د جګړې په سیمه کې د ملکی خلکو حالت لا خراب کړی دی
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan.
د سره صلیب د نړیوال ټولنې ویان ایوان واتسن پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اژانس ته وویل د افغانستان په شمالي سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل سیمې ته ورسیږي او هلته د روغتیایي کارکوونکو شمېر زیات شي. خو اوس موږ ته څرګنده شوې چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې وځي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېری اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وشوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کوي. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات لري. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار د خلکو حالت ډېر خراب دی. د شهر خلک ټول پریشان او دربدره دي او سوالو له هیڅ ډول ظلم او بربریته د خلکو پر ناموس له تجاوز قطیام چور او چپاوله مخ نه دی اړولی. هغه مظلوم او غریب خلک چې د وتلو توان یې نه درلود د خپلو کورونو په تاکونو او زیرخانو کې پټ دي. ښاغلی پیمان څرګنده کړ چې یو شمېر افغان سوداګرو د کندوز خلکو ته د مرستو رسولو ژمنې کړې دي.
په کندوز کې د خلکو د ناوړه حالت په اړه د ملګرو ملتونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې اندېښنې د مدني ټولنو فعالان له خلکو غواړي چې د کندوز له زیانمنو او ټپیانو سره مرسته وکړي. د مدني ټولنو سلګونو فعالان او ورزشکاران پرون د کابل په زرنگار پارک کې راټول شول او د کندوز ټپیانو ته یې وینه ورکړه. دوی همداشان له حکومت څخه وغوښتل چې څومره ژر چې کېږي زیانمنو ته د اړتیا وړ خوراکي مواد ورسوي. اجمل تورمن راپور راکوي.
د کندز اوسیدونکو په تیرو څو ورځو کې ډیر کړي دي او د څو ورځې سخت جګړې له امله زیانمن شوي دي. د مدني ټولنو په لږونو فعالان چې نارینه او هم ښځې پکې شامل وي د دغه مطلب په څرګندولو سره د دوشنبه په ورځ د کابل په زرنگار پارک راټول شول چې ټپیانو ته یې وینه ورکړي. د مدني ټولنو د دغه فعالانو ترڅنګ یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم لستونی را بډ وهل او یادو ټپیانو ته وینه ورکړه. دوی له نورو خلکو هم غواړي چې دا لیکه پیاوړي کړي. د مدني ټولنې فعال فهیم فکرت وایي چې دوی به د وینو دغه کڅوړې ډیر ژر اړو کسانو ته ورسوي.
نهادای مدني د افغانستان
په افغانستان کې مدني ټولنې راغلي دلته چې د کندوز د خلکو حق واړي په ځنګړي ډول حقوقي چې بجای سوي دي او ټپیان سوي دي د دوی لپاره به یو اندازه وینه برابر شي او د دې ترڅنګ غواړو یو د مرستې صندوق جوړ کړو چې ځانمنو ته یو څه مرسته راټول شي او د دې ترڅنګ راغلي یو چې د پنځم ستون په وړاندې خپل د شکایت غږ پورته کړو او د ملي وحدت له حکومت غواړو هغه چا چې سلنګاري کړي ده د هغوی په وړاندې چوپ پاتې نشي.
ویل کېږي چې طالبانو د کندوز تر سقوط وروسته د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وژلي او بشري جنایتونه یې هم ترسره کړي دي. که څه هم کندوز ښار اوس له دولت سره دی خو په دغه ښار کې د درملنې مرکزونه او درملتونونه تړل شوي چې مدني فعالان د ټپیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د کندوز ښار یو مدني فعال عبدالله موسازی چې اوس کابل ته راغلی د دغه ښار د اوسیدونکو د وضعیت په اړه وایي
اوس هم ټپیان په روغتونونو کې دي او د وینې او درملو له کمښت سره مخ دي. موږ پرون راغلیو هلته وضعیت چندانې ښه نه و. دوکانونه او مارکیټونه تړل سوي ول، روغتیایي خدمتونه ښه نه ول او ډېر خصوصي روغتونونه او درملتونونه هم تړل سوي ول.
د مدني ټولنو دغه فعالانو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د کندز ښار د بشري ضد جنایتونو عاملینو ته هم سزا ورکړي.
زمون غاغلا زادی رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو د کندوز د جګړې زخمیانو سره د مرستو په باب همدار از به کورښو خلکو سره د مرستې په باب څه نظر لري څه سپارښتنه او مشورې لري. د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړی او د ازادي رادیو لاره په دې اړه خپل نظریات له نور سره شریک کړی. مخکې لدی چې نور موضوعات ته ورشو قدرمن اوریدونکو ویل کیږي چې د کابل په دارلمان سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې تیر شپه د یو کور باندې حمله وکړه چې د جګړه تر نن سهار پورې هم روانه و او دوام وکړ. خو داسې ښکاري چې اوس جګړه پای ته رسیدلې ده. د مسلې جزئیات د کابل په سټوډیو کې له رحمت الله افغان څخه پوښتو. افغان صاحب، ورستی معلومات څه دي؟ تاسو څه اوریدلی؟ جګړه پای ته رسیدلې کلا هم دوام لري؟ مخکې راپورونو کې ویل شوي و چې خال خال ډزې اوریدل کیږي.
بلې تکل صاحب د کابل امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل په درلامان سړک کې د طالب وسلوالو ډلې ز حمله د حمله کوونکو په وجل کېدلو سره پای ته ورسېده. د حمله بیګش په 8 بجې د ومې امنیتي حوزې اړوند د روسي سفارت ته نږدې پیل سو او سهار 2 بجې او 10 دقیقې پای ته ورسېده. د کابل امنیه قمندانۍ ویان عبدالله کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې ټول حمله کوونکي ووژني او سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي.
چهار مهاجم کشته شده و هفت نیروی امنیتی هم زخمی هستند. فعلا صاحب امن است، صاحب تحت کنترل پلیس است، راه باز شده، کدام مشکل وجود نداره. خوشبختانه تلفات ملکی نداریم. صاحب سایه مسکونی بود زمانی که حمله اتفاق حمله انتحاری شد و مهاجمین داخل شدند. پلیس صاحب را انسداد میکنه، افراد ملکی را از صاحب بیرون ساختند و صاحب که امن از افراد ملکی تخلیه شد. نیمه شب عملیات آغاز شد.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې حمله کې ملکی کسانو ته زیان نه دی اوختي. چارواکي وایي تر اوسه د حمله کوونکو هدف معلوم نه دی، خو د پیښې سیمې ته نږدې د هلمند د پخواني والي نعیم بلوچ کور خویل کیږي چې دی په کور کې نه و. دا چې د انتحار کوونکو د حملې هدف څو د کابل د امنیه قمندانۍ د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل
هدفشان دهشت افغانی است، هدفشان ایجاد ترس است، هدفشان انتقام گیری از شکستایشان است. قد آمدن داخل منطقه مسکونی شدن، داخل خانه شدن و با پلیس و با نیروهای امنیتی درگیر شدن. ما خب اونا ادعای دارن، ادعای که طالبا در مطبوعات و در بعض رسانه‌ها کردن، این دروغ محض است. در اون سوا هیچ نوع تاسیسات دولتی و تاسیسات خاصی که وجود داشته باشن نیست که ما بتانیم به احتمال حدس بزنیم که هدف بین از این همه تاسیسات بوده باشه.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسولیت منلی ده، ویلي دي چې دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې ده. په سیمه کې عیني شاهدان وایي چې په دې پیښه کې یو ماشوم هم ټپي ده. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اسد میاشتې په وروستیو کې په کابل کې شنوزاده روغتون ته څیرمه یوې انتحاري حمله کوونکي 12 تنه ووژل او نږدې 65 تنه نورې ټپیان کړل. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان و چې په دارلمان کې د کابل په دارلمان سیمه کې د طالبانو د ډلې ایزي حمله په اړه معلومات راکول.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا شی باز موږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. کچیر ما بیرته تاجکستان ته ستنه نکړی نو اسلامی دولت ډله به لما انتحاری برید کون کې جوړ کړی. دا د هغې ځوانې تاجک میرمنې د خولې خبره ده چې تیر کال سوریه ته تللې او وروسته خپل خاوند ته ویلي چې بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه او د دې ښځې د داستان په اړه یو راپور برابر کړی چې سلطان محمد سروري جزئیات اوروي.
یو ځوانه تاجکی ښځه چې تیر کال په خپل خوخه په سوریه کې اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوی ادعا کوي کچېرې د تاجکستان حکومت خپل هیواد ته ستنه نه کړي دغه ډله غواړي انتحاري برید کوونکي ترې جوړ کړي. دا څرګندنه ده چې 28 کلنې مرجانې الانازوروه ولې ناڅاپي تصمیم ونیو چې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو لپاره سوریه ته ولاړ شي، خو اوس سخت مایوسه ده او غواړي بیرته خپل ټاټوبي ته ستنه شي. هغې په پیل کې خپل درې واړه ماشومان له ځان سره یوړل، خو خپل خاوند فاروخ یې تنه پرېښوده. فاروخ د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل سره له دې چې د خپل نه غوښتل خو میرمن یې ټینګار کاوه چې د کار لپاره مسکو ته ولاړه سي. فاروخ وایي چې د زرګري یو دوکان لري او کورنۍ یې بې وسه نه وه، خو په هر صورت مرجانه له خپل ترور سره مسکو ته ولاړه او هلته یې د خیاطۍ په یوه کمپنۍ کې ځان ته کار پیدا کړ. دا تفصیل نه دی ترلاسه سوی چې په مسکو کې په مرجانې الله نظروه باندې نور څه تیر سوي دي، خو دومره څرګنده ده چې نوموړې د سپتمبر میاشتې په پیل کې ناڅاپه سوریه ته ولاړه او خپل درې کوچنیانې خپلې ترور ته په مسکو کې پرېښودل. د سوریې د سفر په هکله یې خپل میړه ته هم څه نه وویلي. مرجانه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شوه، خو په دغه فیصله ډیر ژر پښیمانه شوه. تقریبا دوه اونۍ وروسته لدی چې سوریه ته ورسېده، د سپتمبر په 15مه یې د روسي ژبې د یو ویب سایټ اودنو کلاسنیکی له لارې خپل خاوند سره تماس ونیو او ورڅخه خواهش وکړ چې بیرته یې خپل هیواد ته ستنه کړي. هغه وویل کچېرې په سوریه کې پاتشي نو د اسلامي دولت ډلې جنگیالي غواړي په انتحاري بریدې وګماري. مرجان اعلی نظروه خپل خاوند ته ویلي چې یو بل خزه چې په سوریه کې ورسره و په انتحاري بریدې ووجل شو او اوس وار دی دی دی. د مرجان خاوند د ازادي راډیو تاجکی څنګه ته ویلي چې میرمنې ته ویل شوی وو کچېرې سوریه ته ولاړ شي نو خاتن خابه تر لاسه کړي او په دې غولې دلې و. د تاجکستان حکومت د مرجان درې کوچنیان چې هر یو و 15 او 2 کلن دي لمسکا و بیرته خپل پلار ته ستانه کړل، خو حکومت د اعلی نظروبه د بیرته ستنولو ژمنه نشي کولای. سره لدی چې اسلامي دولت ډلې په انتحاري بریدونو کې له کوچنیانو کار اخیستی، خو تر اوسه داسې دلایل او نښې نشته چې په دغه ډول بریدونو کې به یې له ښځو کار اخیستی وي. د کویلیام په نامه په برتانیا کې د تروریزم ضد مطالعاتو د یو مرکز کارپو چارلی وینټر ازادي راډیو ته وویل چې اسلامي دولت ډلې د انتحاري بریدونو لپاره خځې نه دی ګمارلې. هغه وایي دغه ډله خځې د خپل ځان څخه دفاع او د انتحاري واسکټونو جوړولو ته تشویقوي.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د وخت د سهار 10:13 دی. په مکړه د مهمو خبرونو لنډیسته چې ناجی سپې چمتو کړي.
امنیتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په درلمن کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو بریدکوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د کندوز ښار یو شمیر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې وې تیره شپه بیرته د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي. امریکایي چارواکي وایي چې افغانستان، امریکا او ناتو په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون د بمبارۍ په اړه څېړنې کوي، نو د ملګرو ملتونو تحقیقاتو ته اړتیا نشته. امریکا او ناتو د ترکی هوایي حریم ته د روسیې د جنگي الوتکو ننوتل غندلې دي. د امریکا د جمهور ریاست لپاره کاندیدا هیلری کلینټن وایي د افغانستان خلک غواړي چې د طالبانو له تشدد او افراطیت څخه ځان خلاص کړي. په عراق کې پرون په بمی چاودنو کې لږ تر لږه 50 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. او روسیا وایي چې جنگیالو توکوی په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش لکه تل لګل لس مرکزونه وویشتل.
زمونږ غاغله ازادي رادیو او ریقدر مون اوریدونکو په سوشيبو کې تاسو ته د تاندې څنګه 19 پروګرام اورو، خو له هغه مخکې تاسو اس ام اسونه او تاسو پیغامونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جلیل له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکي چې د قنوز له خلکو سره چې څنګه کیږي باید مرسته ورسره وشي او باید اکمالات ورورسیږي. یو اوریدونکو چې نوم یې لدی لیکلی لیکي زما د مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده چې قنوز ته د قندوز له ټپیانو سره د وینې مرسته وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکي له چارواکو څخه مهیله داده چې د قندوز له خلکو سره مرسته وکړي او تجاران هم باید مرسته وکړي. همدرد له شاجوی څخه لیکي په قندوز کې د بیوزل خلکو مرسته د هر مسلمان وظیفه ده. د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو د راپورونو د برخه پای تر ورسیدو په پاتې خبرونه کې لمړی د تاند څنګه د ځوانانو د 19 پروګرام اوریدو ته اور پسې د خزو لپاره د ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام نیمه ناړی اوریدو ته بل نه درکوم.
تاند څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو،
محمد تنها هغه افغان ځوان ساينس پوه دی چې څه موده وړاندې د یو لړ ساینسي څېړنو په برخه کې د څلور څلوېښت هیوادونو د ساینس پوهانو ترمنځ د المان د فزیکوالو اتحادي او د هیرویس بنسټ لخوا د کال غوره او لومړی جایزه وګټله. نننۍ تاندې څانګې مو د دغه ځوان له فعالیتونو او لاسته راوړنو خبروي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، ډاکټر محمد رحمت الله تنها وایي چې کله ما په المان هیواد کې د اټومي انرژۍ په برخه کې خپلې څېړنې د پوسټر له لارې په یوه کلنی کانفرانس کې وړاندې کړې او لومړۍ درجه مې خپله کړه، نو د خلکو دې حیرانې چې یو افغان ځوان نو څنګه داسې مقام خپل کړي د خوښۍ پر ځای ناهیلی کړم چې آخر دوی ولې د افغانانو په اړه دومره منفي نظر لري. خو بیا هم خوشحاله وم او ما ورته ثابته کړې وه چې هو، یو افغان ځوان دا غوره جایزه ترلاسه کولی شي. پر ځان باور، ټینګ عزم، له ستونزو سره مبارزه او خپل منزل ته ځان رسول ملګرو د ښاغلي تنها ځانګړنې دي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها چې ملګري انډیوالان یې محمد تنها بولي، د غزنی د اندړو دی. ماشومتوب کې د اکثره نورو افغانو ماشومانو په څیر له ګڼو اقتصادي، ټولنیزو او روحي ستونزو سره مخ وو او د پلار له وفاته وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه ور په اوږه شول، چې بیا نو کله د خپلو زده کړو تر څنګ د سړک په غاړه دوکاندارۍ ته مجبوره شو او کله هم ځینو نورو درنو کارونه ته.
ماشومتوب حالت د ټولو افغانانو په شکل باندې د جګړو تر څنګ د غریبۍ ستونزې هم ورسره وي. رنځ د نورو نه بدل نه، غریبانه ژوند چې په افغانستان کې لري ستونزو نه ډک وي، همدغه ژوند د ما هم نو طبیعي خبره د موږ فامیل هم غټ فامیل و، لس نفره و تقریبا. نو په اولو کې خو مو یوازې د پلار سره اوږه ورکوله د فامیل د چلاو د پر اورسته چې پلار تقاوت سه پزینو، هغه فامیل مسؤلیت ټول ما تر له غاړې سو. سړک په غاړه باندې دکاندارین نیولې، بیا تر ډیر نورو شاقه کارونو لکه په کاروالې کې بده کې ده، حتی د پاکاری کارونه د می ټول د تحصیل په دوره کې کړی دي. او یو خواله دا و چې هیڅ وخت نور نه شرمیدلې او نه می د ژوند ستونزو ته شاور ګرځول، هر وخت می هڅه کړې چې غېګه ورکم. روانم حوصله می قلبي تلې پاسې دلې، روانم حوصله می قلبي تلې پاسې دلې، اخر می د همت نه مرحله او شرمې دلې. لما شومتوبه د استعداد په مونږ د منلي واچ ډاکټر تنها به یو ورځ لوړ مقام ته رسیدي. دوستانو، داسې څه د محمد تنها د ماشومتوب یو ملګری ډاکټر محسن حسن وای.
د نمو تم بالکل ولا تنها سه تکړه ځوان ده او کله چې د المان ته لړ دی پی ایچ ڈی لپاره، نو هغه کوم استعداد چې مونږ په د کلیدلې و نو توقع مو دا ول چې ورځ به د خپل ځان او د وطن لپاره څه کوي، نو هغه څه باندې ټول ملت، ټول مرګري، ټول دوستان خوشاله وي ان شاء الله، او ویاړي په او پراتلونکي کې هم له تنها صاحب نه همدغه څه توقع لرو د لا بریا په هیله یو.
همزول محمد تنها په کابل پوهنتون کې د فزیک څانګه لوستي، په کادر کې تر فارغېدو وروسته هم هغه ته استاد مقرر شوی. د افغانستان د اټومي انرژي اداره کې د هستوي ټکنالوژي د رئیس په حیث کار کړي، په المان هیواد کې ماسټري کړي او اوس په هماغه هیواد کې د اټومي انرژي په برخه کې په خپل ډاکټورا بوخته. ښاغلی تنها وایي چې زه د ډاکټورا لپاره په کوم بورس نه یم تللی، بلکې هغوی زه د یو اکاډمي کارکونکو په توګه منلایم. د خپل جایزې په اړه هم راتوایي.
ما د پی ایچ ڈی لپاره پروپوزل لیکلو او ځینو پانتونو ته لیکلو، د غنه یو پانتون چې د هانوور پانتون نومیږي هغه د ما پروپوزل منلای او ځالته من هيسته پی ایچ ڈی ماسل او د پانتون اکیډمی کارکونکو پایس باندې ومنل سم. ډی پی جی د المان د فزیکوالو اتحادیه یا جرمن فزیکل سوسایټي، هغه هر کال د یو پروګرام جوړوي د ځوانو ساينس پوهانو لپاره چې هغه راځي خپل د چیرنو پایلې وړاندې کی او غاړه باندې بیا جوړی آیتی هغه ته نمرې ورکي. او تیر کال مې په شرکت کړی و، تیر کال دا جایزه اوله یو المانۍ و، دومه یو ایرانی نجلۍ و. رقابت خو چې سالم یې ډیر ښي، یعنی واقعا ما ته په دې ډیر زور راکو چې د ایرانی په ځای ولې باید افغان نه وای. کال ته مې ما هم په همدې څېړنو کې خوښته کوشش مې وکړ، تاسو وینئ دا ویښتان مې سږ کال سپین شوي دي. نو بیا هغه الحمدلله سږ کال په همدغه پروګرام کې څلور څلوېښتو هیوادونو نه په دو کې ما څېړنو پایلې چې مې وړاندې کړې، تر ټولو لومړۍ جایزه یا د بیسټ انوال پرایز هماغه ما وګټله.
سلام دوستانو، زه شفیق مرید یم، تاسو د ازادۍ راډیو نه تاندې څنګه خبرونه اورئ.
رکھے فاصلے دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دیر تفاوت تے پہ انسان کی دمانا پہ لحاظ وانا لگیا دی زینی زان زینی جہان جوڑوی خاغلی تنها د ځینو هغو غوندې نه دی چې یوازې د ځان په غم اخته وي او نورو ته یې خیر نه رسیږي. دی د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د زده کړو له چانسونو یعنې له بهرنیو سکالرشپونو خبروي. وایي کله چې کوم افغان ځوان یوه بهرني سکالرشپ ته بریالی شي او په فیسبوک کې پیغام راته پرېږدي نو ذهني سکون مومم. د ښاغلي تنها په اړه دوستانو زما او د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه ځینو ځوانانو نظرونه راته پرېښي چې دلته یې وږمه رشیدي او مسعوده نیازه در تلولی.
بسم الله زدران د پکتیکا له ورژانه کلی لیکي تنها صاحب می حلو پیژن چې په یو خبر کې می ولوستل افغان ساينس پو محمد تنها د څو هیوادونو په کچه لوړ مقام ترلاسه کړی دی. خوشاله شوم د فیسبوک ملګری می وخت او وسی لیکنی لولم چې تل په منطق ولاړ وي.
حضرت الله پکتین لیکي استاد تنها د خپل فیسبوک پاڼې له لارې د افغان ځوانانو لپاره د وړیا زده کړو یا سکالرشپونو اعلانونه خبروي چې که کوم ځوان ته له دې لارې هم خیر ورسیږي او هغه په بهر کې د زده کړو موقع پیدا کړی.
سمي وحدت لیکي تنها می ملګری دی هغه لموریاو او لپلاره تنها یعنی یتیم پاتې شوی د درمانو چې په خپل برخه کې د ډاکټر تر کچې زده کړی وکړي چې لنی کومرغه د غرمانی هم په پوره کېدو دی.
حقیق افغان ساپای افغان ځوانان اوس په هغه کاروان کې شامل دي چې په نړۍ کې د یو ساينسي انقلاب تکل لري او خبیلګي دغه خاغلی ډاکټر محمد تنها دی.
عبدالحنان ارمل لیکلی په افغانستان کې ځینی ځوانان په دولت ضد جګړه بوختي خو د استاد تنها دغه حسی نړیوالو ته زموږ لخوا پیغام رسوي چې افغانان سوله غواړي. هر څوک باید په استاد تنها پسې اقتدا وکړي.
سیرت نوري استاد تنها له ماشومتوبه به استعداد و خوانځي لوم ټولګي پیل کړی. دا یوازې د افغانستان نه بلکې د آسیا تل او ویاړ دی.
نقیب احمد عزیزی لیکي د ښاغلي تنها د کامیابۍ یو لوی راز ده هم دی چې له خپل مسلک سره سره لیکوالي هم کولی شي. زموږ د ساينسي عالمانو اکثره ستونزه دا وي چې د خپل فکر د بیان ژبه نه لري خو استاد تنها دا عیب هم نه لري.
عباسین بریال د تنها پسیر ذهنونه او مټي بډيري وي خو یا فقر مات کړي او یا خپل ټمبلي خو خغلی تنها د سختي او په غاللو کې بي ساري دی.
وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما
وای پیاو گل نه پسر لیکيږي. ډاکټر محمد رحمت الله تنها هم وای چې موږ باید کاروان ته حرکت ورکړو ځکه چې په یوازې ځان څه نه کیږي.
هغه د موږ تاسو پښتو متل د چکه خانې په یاران کنه دایز ساينټیست دایز ډیر رسیدلې په یوازې ځان خو هیڅ هم نسم کولای. دا کاروان باید حرکت وکړي شخص نه. او وخت چې ما دا سفر شروع کړی دا باید راتلونکو د پاره خدا ور وخیم چې د لارې زی تاسو باید د کاروان د پاره دغه دغه توشه ځان سره واخلې. نو یو لارې هم دغه بهرني بورسونه دي راهنمایي او مرسته می دواړه هم دای چې کو کولای شي دوی یو حالت زده کړی کې د دوی تامې شوایم. تاسو دلته د خزوند پاره زی پیزا ټکسی خزوند نه ده دلته موټر فروشي خزوند نه ده دسی وظیفه چې می ځان ته هم ټولنی ته هم خلکو ته ګټي. نو زه همیشه و د خبره کوم چې افغان د تا پلار او نیکه د دې هیواد سره قرارداد کړی او هغه وسمړي دي تاغه قرارداد نه سیفه کولای. نو کوم ځان ته افغان او د دې هیواد وګړي وایو موږ باید د نیکونو کړی قرارداد ته خیانت ونه کو او هغه قرارداد هم داده چې د هیواد جوړول په موږ باندې فرض دي. موږ همیشه دا پوښتنه کوي هیواد ما ته څه راکړي دي تا هیواد ته څه ورکړي. یو بهرنی په هیڅ وجه ته نه سي ملامت چې هغه ول هیواد نه جوړي هغه مکلف نه دی چې جوړي کی مکلف افغان دی چې جوړي کی.
وحید الله صافی د ډاکټر تنها له شاګردانو څخه د همزولو هغه وایي چې کوم ټول ځوانان د خپل دغه استاد پر پله پل کېږدونو بریالي به یو.
د استاد تنها شاګرد په کابل پوهنتون کې ډېر یو تکړه او بااستعداده شخص دی. موږ ته ډېر ښه لارښوونې کړي که د ده لاره تعقیب کړو نو ډېرې ښې لاسته راوړنې ښه کارونه کېدلی شي. اګر چې ده په ډېرو سختو شرایطو کې دلته مخکې یو تحقیق کوو یو کلن تحقیق وو چې د هغه په نتیجه کې نړیوال جایزه وګټله.
ما ویل ځینې افغان ځوانان اقتصادي او امنیتی ستونزې ګرموي چې دوی لزده کړو پاتې کوي خو محمد تنها وایي چې دا هسې د ځان تیرستل دي. موږ باید د ستونزو پر ځای ځان ملامت کړو چې ولې مبارزه نشو کولای. بیا هم خاغلی تنها
موږ تل د خپل ټمبلی پړه په شرایطو اچولی ده، په کور کلی فامیل اقتصاد او امنیت په دې باندې اچولی. د همدغه د ما د کلي د ما د سیمې نه داسې کسان شته چې اوس یې هم هملته سبق یې هم هملته ویلی او تر ډېرو لوړو درجو رسېدلی دي. زه منم چې امنیتي مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، خو دې ټولو ته که غېږ ور نه کړي، همیشه شرایط ملامت کړي او ځان ملامت نه کړي، او تر څو چې په مشکل منحص د مشکل درک نه کړي، دغه د حل دپاره څوک را خوځېږي نه. ځکه هغه وایي چې دا مشکل نه ده. اصلا ځینې هیوادونه دي په افریقا کې چې حتی اوبو ورته د ملګرو ملتونو دفاتر رسوي، د چښاک اوبو د پریمینځلو دپاره خو هېڅ نه لري. هغه هیوادونه څنګه ساینس ټیکنالوژي پرمختګ هر څه لري. که د شرایطو مسله یې، موږ تاسو خو الحمدلله اوبو ډوډۍ ده خو را رسېږي. ډېر وخت زه اوس وینم چې ځوانان کله فارغېږي، هغوی چې یو څه وخت کار پسې وګرځي، بیا دتې حتی دا وایي چې زه نو چې ولاړ نه سم جنګ ونه کوم څه به کوم. زه فکر کوم دا متاسفانه دوی د ضعیف اراده ښیي. یعنی دوی که وغواړي هغه بدلون چې دوی په ټولنه کې غواړي، دوی باید په خپل دغه بدلون یو بیلګه اوسي. هغه انګریزي متل چې بی د چینج یو وانت اراوند یور سیلف.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
د ځوان افغان ساينس پوه ډاکټر محمد تنها په څیر ځوانان دی خدای ډیر کړي، او د افغان ځوانانو پر بریاو دی نړۍ همداسې حیرانه پاتې شي. امين. نننې تاندې څنګه هم دومره هم زولو تاندې څنګه پر فیسبوک پیدا کړي، facebook.com/تاندې څنګه. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه سره شریکولی شي، shafaq@rferl.org. بریا مو برخه.
زما وطن دا چمن، زما چمن.
نیما نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې.
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ، نننې خبرونه پیلوو. په افغانستان کې د نارینه پولیسو ترڅنګ د خزینه پولیسو موجودیت څومره اړین دی، او خزینه پولیسو ته په ټولنیزو مزاحمتونو هم غږیدلی یو. دا به هم واورو چې مسؤلینو د دې ستونزې د حل په خاطر څه کړي دي. د نن خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د کرنې مالدارۍ او اوبو لګول وزارت او د خوړو نړیوال سازمان ترمنځ د ښځو د پیاوړتیا په هدف یو تړون لاسلیک شو. د دې ستراتیژۍ له مخې به افغان میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې اسانتیاوې رامنځته شي. په کرنه کې د ښځو د رول پیاوړتیا پروژه په 15 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پلي کیږي. په کرنیزو چارو کې د ښځو ملي ستراتیژي په داسې حال کې جوړیږي چې اوس مهال ښځې په بیلابیلو ولایتونو کې د کم امکاناتو له وجې نشي کولای چې خپل کارونه په ښه توګه پرمخ ویوسي. د کرنې مالدارۍ بولګول وزیر اسدالله زمیر وایي چې د خزل لپاره د دغه ملي ستراتیژي لارې به میرمنو ته د کرنې په برخه کې نوې تګلارې خودل کیږي. افغان میرمن وایي چې چیرې په کرنیزو برخو کې ورته اسانتیاوي برابر شي، نو دوی به وکولای شي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. یو افغان میرمن چې غوښتل د ایران له سرحده ترکیه ته او بیا له هغه ځای اروپا ته لاړه شي، د ایران د پولیسو لخوا په ډزو کې ووژل شوه. د میرمنې چې له خپلو دریو ماشومانو سره یې غوښتل ترکیه ته لاړه شي، د ایران او ترکیې ترمنځ په سرحد کې په ډزو وژل شوې. د دې میرمنې مړی هرات ولایت ته لیږل شوی دی او ماشومان یې د ایران له پولیسو سره دي. ستې خبر ده چې په کابل کې د اسپانیا سفارت د پایتخت په 15 ناحیه کې چې ډیری افغان میرمنې د بې وزلۍ، بې سوادۍ او کار د نشټوالي له امله له یو ناسم برخلیک سره مخ دي، د ښځو لپاره د روزنیزې پروژې اعلان کوي. په افغانستان کې د اسپانیا سفیر په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې لومړی پړاو به په دغه پروګرام کې شاوخوا 40 میرمنې وروزل شي. د دغه پروګرام یو مهم هدف د سولې په ملي او سیمه ایزه پروسو کې د ښځو د فعال ونډې اخیستلو او دغه شان په پریکړو کې د دوی لاس تازه توب نه ملاتړ دی. په ورته وخت کې کې د افغان میرمنو د همغږي او پرمختګ د سازمان مشر شکریا جلال زی وایي چې ورته پروګرامونه د نام نه لوجي په هیواد کې نه دی پلی شوی، خو د دې په وینا دوی هڅه کوي چې د شن پروګرامونه وغځي. درنو اوریدونکو، تاسې د پولیسو په اکاډمۍ کې د خزینه پولیسو د تمریناتو د جریان یو برخه اوریده. دا خبره ټولو ته واضح ده چې خزه د وی ټولنې نیمایي برخه جوړوي، نو د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې باید فعاله ونډه ولري، خصوصا په هغو برخو کې چې ډیر ضرورت ورته احساسېږي. لکه څنګه چې خزینه ډاکټرې او ښوونکي ته اړتیا ده، نو همداسې خزینه پولیسو ته هم ډیره اړتیا ده چې د امنیت په برخه کې نورو میرمنو ته خدمت وکړي. د پولیسو اکاډمۍ قومندان پوهان پاسوال سید نورالله ځل د تیرو کلونو په پرتله په مرکز او ولایتونو کې د ښځینه پولیسو په ډیروالي او هم په دې اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو په تعداد خبرې کوي.
مونږ د لیسانس په مقطه کې د ښځو لپاره د حق حاصل او محفوظ دي. لیسانس په مقطه کې زمونږ مراجعین لکم دي، هغه عامل فقط یوازې د اجتماعي ناخوالي دي یا په هیواد کې د امنیت نشتوالی دی. د ساتنمنۍ دوره کې او په عسکري سربازۍ دوره کې دی، د لیسانس په دوره کې نشته. ولی یو کار چې وشو وزارت داخلي یو نوښت وکړ، هغه دا و چې د ټول هیواد نه دولسم فارغان، د څوارلسم فارغان او حتی د بازي فاکولټو لیسانس فارغان جذب کړي او هغوی ترکیې ته د تحصیل د پاره ولېږي چې شپږ میاشتې بیرته تحصیل وکړي چې فیصله مسلکي شي. د څلور سوه نفر په شاوخوا کې دي. دا چې بیرته راغلل خیر، موږ به لیسانس پولیس هم ولرو. فارغان عمر کړي دي، فارغان عمر کړي دي په مختلفو دغو باندې تقریبا دوه سوه تنو په شاوخوا کې په دې د سرتاسو کولو کوم فارغین ورکړي. ا مېرمنې چې هغه هم لیسانس وي، هم مستاجل او هم ساتنمن.
د ښاغلي ځل په وینا د پولیسو په اکاډمۍ کې د ښځینه پولیسو لپاره ټول سهولتونه او امکانات موجود دي، او له دې نه ورهاخوا د نظری او عملی درسونو زمینه هم برابره ده.
منګه د لپاره ټول عملی کارونو پرکټیک د لپاره به ته منګه زمينه مسايده کړې. مثال په ډول لکه څنګه چې نارینه ماشين زمونګه په صلاح تخنیک د صلاح سره آشنا کیږي، دوی لپاره هم دغه زمينه مسايده ده. مثلا خو چې انداخ کې په صلاح باندې عملی فیرونه کوي، هم د سمګه په داخل د اکاډمي کې داسې محفوظ ځای لري چې دوی د پند مجبوري کې چې د انداخ میدانونو ته بیرون لاړ شي. او همدا رقم تکتیکی درسونه چې دي په اکاډمي کې دلته د بیر په داسې زمينه مسايده چې تکتیکی درسونه لوکو نه نه غوډي په داخل د اکاډمي کې، یعنی هم نظری درسونه ولولي او هم عملی بیا کله چې وظیفه تلر شي بیا خپل دا جرأت کوي. په بعض شعباتو کې لکه څنګه چې مثلا پاسپورت او شعبه کې هماغه کار چې یو نارینه کوي خدیم کوي، یا مثلا په بعض چک پوینټونو کې هماغه د کار د تلاشۍ چې نارینه نه برخه کوي ښځې د ښځو برخه کوي، نو تقریبا په وظیفه کې ستونزه نشته.
د کورنۍ چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش په وینا د نارینه پولیسو ترڅنګ د ښځینه پولیسو موجودیت هم ډیر اړین دی. ښاغلی دانش په مختلفو برخو کې د ښځینه پولیسو د ګډون او فعالیت یادونه هم کوي.
د هدف یې نه مو تعین کړل و دیم کې پولیس
هغه هدف چې موږ ټاکلی و چې سکل به د خزینه پولیسو شمیر 5000 ته رسیږي، متاسفانه موږ نه شو کړای دغه شمیره 5000 ته ورسوو. خو 2000 او 800 خزینه پولیس په مختلفو برخو کې په مرکز او ولایتونو کې خدمت کوي، چې دوی د امنیت، مخدره موادو سره د مبارزې، سرحدي پولیس او لجرایمو سره د مبارزې په برخه کې کار کوي. موږ ډیرو هیوادونو ته مېرمنې د مسلکي زده کړو لپاره لیږلي، مخصوصا اسلامي هیوادونو ته چې دا ډېر لوړه شمیره ده.
د پولیسو اکاډمۍ د خزینه لیلی مرستیاله لومړی څارنه زرغونه وایي له هغه وخته چې پولیسو ته راغلي ډیره زړوره شوې ده، او د خپل کار په جریان کې د ځینو مجرمینو د نیولو کیسه هم راته کوي.
درش لسنه پورته دا وروخله شه دا وروخله لسنه پورته حرکتو نه کې
انداختم کو ډیر کورسونه مو دانداختم ویلې دي کلشینکوف انداختم کولای سم او د دبليو اس انداختم کولای سم او استفان چم لرم شکر خپل د ځان څخه دفاع کولای سم.
اول شپو کې ډیر مزایمت نه وو په اکاډمي کې نه په د باندې اول ولی پولیس ته تللې اس ال تدیر نارینه تیر دي شې کم مال مش خدمت کو خپل وطن نه پاره د شزه د پاره او شهر سوې هم درس می ویلې دي د سالاس استعمال مزدادی خپل ځان خپل د بچیانو نه دفاع کولای سم. یو ورځ یو مجرم متعقب کې هغه مو پښه او په اول کې زه ډیر ورختاوم په دغه پس تلما جر 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 اخر ما ته زنگ را له اشاره ول دغه کرا کرا لره شتیا مجرم فون سی بیا په دکان کې مونی ولا په قراری باندې جګ مور باندې وکړ چې لاسونه پورته بالا گرفتار پورته شکل لرو دغه سایت تللیم
د پولیسو د اکاډمۍ د خزینه لیلی عامره سمونوال الحاج نیاز بیبی چې اته ویشت کاله کېږي د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي وایي چې د خزینه پولیسو په جلب و جذب کې ډیر کار کړی او هغوی تل هڅولې دي.
خدمت تللی ما هرات ته پیس ته استاد ګردیز تللی پیس استاد مجرم بغمن کې ونیو یو قتل سر ګروپ مداوی نفر هغه کې مې خدمت کړی دی. ګروپ یو څو ګوله بمونه مې ګېت کړل. شمال خواته تللی ما شپږ ولایتو ته جلب و جذب ته ښار کابل کې ډېر جلب جذب کړی دی. خپل پلیلې کې هم شپې نوکري کوم د خپلو ستونزو سره زر زر رسېږم. دو سنفونه لرو یو سنف ساترمنې یو سنف دو سربازانو مجموعه دغه زه دغه کوم دیدن کوم راپور ورکوم سنفونه ګورم د ارتقای ظرفه درې سنفونه هم لرل. د سود هر سنف کې یو لس دقیقې لس دقیقې خبرې کوم لس دقیقې لس دقیقې کنترول کوم لس دقیقې دا سهولتونه ورته جوړوم جومات ته جوړ کړی دی د دې په خاطر چې د دې سهولت دلته زه امنیت وساتم.
سمونوال نیاز بیبی وایي هر افغان میرمن پولیسو ته په راتګ سره کولای شي نورو میرمنو ته خدمت وکړي. دا وایي د کار په جریان کې هیڅ وخت د ویرې احساس نه کوي او په زړورتیا خپل دنده سرته رسوي.
نه ولا ځي چې احساس د ویرې نه کوم څه چې خداوند په دا قسمت لیکلي هغه کېږي. آزاد ژوند کوم زیات په یونیفورم کې پورته ځم یونیفورم کې بېرته راځم او نه ډارېږم او اطراب نه مېرېږم وظیفې نه هم نه هېرېږم. ما ډېر سفر کړی دی یوه ورځ مرګ دی یوه ورځ سړی راځي یوه ورځ ځي همداسې آزاد ځمه کور ته آزاد راځمه بازار کې هم خفه کېږم یونیفورم سره.
دوهمه سارنه شازیه نظری هغه افغان پولیسه ده چې نظامی زده کړې په ترکیه کې کړې دي او اوس د پولیسو په اکاډمۍ کې ښوونکې ده. نوموړې وایي زموږ په ټولنه کې ښځینه پولیسو ته ډیر ضرورت دی. دا وایي ځینې خلک د ښځینه پولیسو په اړه ښه نظر نه لري خو د دوی هدف ډیر پاک دی.
زموږ جامعه ډیر ضرورت لري ځکه چې خزینه پولیس غواړي چې یو خزینه تلاشي کوي. دی باید موجود اوسي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د خزینه پولیس ښه نه ده دی چې دی غواړي چې پولیس راځي. د دوی هدف فحشا دي د دوی هدف نیک نه دي او بیا یې پولیس راځي. او زموږ هدف او د خزینې هدف داسې نه ده دی غواړي چې د خلک او د خدمت کوي او یو پاک اسپیشلی هدف لري.
ویل کېږي چې د افغانستان په دودیزه ټولنه کې ښځینه پولیسې له تاوتریخوالي او تهدید سره مخ دي او آن کله کله وژل شوي هم دي. د بغلان ولایت یوه اوسیدونکي چې اوس په کابل کې پولیسه ده له ځینو ټولنیزو مزاحمتونو سر ټکوي.
سه سال مشه د کابل آمد
یم. درې کاله کېږي چې په کابل کې د پولیسو سرباز یم. تلاشي کوم خپلوان او دوستان مې کله کله تهدیدوي له کوره چې بهر وزم خپلوان مې هر څه راته وایي چې چیرې ځې څه کوي او داسې ډېرې نورې خبرې راته کوي. حتی د باندې هم خلک راته رنګ رنګ پرزی وي. کله کله ډیره ویریږم خو چاره نشته باید کار وکړم. هیواد او کورنۍ ته مې خدمت وکړم همدا مې کار دی نور به څه وکړم.
ښاغلی دانش د ښځینه پولیسو پر وړاندې د تهدید او ځورونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت له ځینو تدابیرو یادونه کوي.
متاسفانه مو در سال جاری دو مورد داشتیم. یک مورد در
متاسفانه پر روان کال کې مو د ښځینه پولیسو پر وړاندې دوه قضیې درلودې چې په بلخ او کاپیسا ولایتونو کې وي. دواړه قضیې مو څېړلې دي او په تړاوي څلور کسان نیول شوي دي. پروسه کال هم دوه پیښې د ښځینه پولیسو پر وړاندې موږ سره ثبت شوي دي. د ښځینه پولیسو د ساتنې په برخه کې ډېر کارونه نسوی. موږ د دوی د ساتنې لپاره هی برنامه او پلانونه جوړ کړی چې باید په نظر کې ونیول سي.
ترنو اوریدونکو لازمه ده چې خلک په دې پوه شي چې لکه څنګه چې په نورو برخو لکه طبابت ښوونه او روزنه کې د ښځو موجودیت اړین دی همدارنګه په نظامی برخه کې هم ښځینه وو ته ډیر ضرورت دی. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پتې مو دادی په کابل کې 411 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.